سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلورلین بجې شوې. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوی او له پرلپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرونه خبر شو د طالبانو حکومت په پالیسیو کې ابهام لمالي پلاوه د افغانستان انزوا د بارنو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزي اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنې توب علت نه بلل شوی. تر راپورونو درځونې لمخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلی دی د بېوزلۍ د لوړې کچې بیکاری محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه وینا کې پیل شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبان پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث وشي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیبا نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د یوات مخکنی سری او د ګوندونو خو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکنی غونډه بي ګټي بللې او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولې چې خلکو آزمایلې دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشي د پنځوش دقیقې باسته موز فرید استیال د تیروشان د تخنیکی چارو بسنبلخت سره کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منسنل شي او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارات اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درس یا دغه کم یووالی چې ترمنځ شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دی راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات راپورته شوې دي څومره به پرسیږي، اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څوي او آیا د اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه. په پروګرام کې را سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساقت مرو همدارنګه اختر محمد راسختي. راسختي تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو بخیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم په دې رستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزي له پخوا نه له کله نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي ډېر کله نیوه کې که یو وایي چې دغه کړنه د طالبانو ښه نه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. له هغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کېږي، هغه هم ورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کېږي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او که نه یوازې په رسنیو کې زور اخیستی؟
مننه فریده جان، خور تاسو سلام جناب راسخ صاحب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکیله. سره د دې نه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس پیادی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی او دا هغه څه واخ قبول ترغی چې ترغه وخت پورې اته د طالبان د کابینه اعلان شوې نو نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض امید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پاتې شوی. البته دا په دې معنا دی چې په همغه وخت کې اختلافات موجود وو، اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي. مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې، او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکي. یعنې دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی، په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
سره مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواري لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګورئ، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي. او تاسې پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا وه چې تاسو پاکستانیانو سره مه وګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیه دی، که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاته په یي هر یو دننه په افغانستان کې، هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب، تاسو ته راګرځم، راڅخه صاحب تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي، اوس د چې دواړه زمونږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده. او دغه ډلو ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت ته رسېدلي دي، چې طالبان هم د امغو ډلو له یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو، او تر دغه نه د جهاد او د ازادۍ چغي و ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کې لیکل کیږي، دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي ډیر علاله وکړي ډیر تباهي راولي هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوځلي قدرت ته ورسېدل مجاهدین دوځلي قدرت ته ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده د داعش دل او ټپله دغه ټول لا پیګری په دغه سیمه کې روانه کړی ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی دا دوی ول چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه یې جوړ کړی و د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړ کړی وي ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و او د کوټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کوو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ د
راسخ صاحب په بخنځر یعنې دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانګزی کله کله څرګندونه کوي بیا به د رستیو کې یو بل وزیر څرګندونه وکړي د خیر الله په نوم باندې تا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو دي دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي اکنه زویل اسم ګوري د حکمتیار شاشرو کې تر ربانی تر امدغه ملاحبت الله پوری د دوی فکری مکتب امر اخوانیزم دی د اخوانیزم په مکتب کې فرق نهسته خزه حق نه لري په خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکړي هغه درجه دی د سورته وي د دغه کچه لوړه او ټیټه ده چې هغه ډیر افراطي برخورد کوي او یو بل لګره نرمه برخورد کوي کله د دوی مفکورې مکتب یو شی دی خو دا یو کچېره د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دي د قدرت تقسیم په صحیح ترز باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته ژاړي تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا ده د ولس په مخ کې ژاړي یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هیڅ نه صلاحیت نه لرو صلاحیت ټول د ایبت الله سره دی. نو زه ویلای سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولز د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ زمونږ د عقبګردۍ زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لری کېدل او په نورو لړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدل لپاره شروع شوې ده. مګر
راسخ صاحب د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي چې د زده کړو نه ورتیر شو خپل هم دغه طالبانو ته تم شو دوی خو په افغانستان واکمن دی او پیږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې جګړې ځپلې دي دوی ولې اوس نشي کولای خپلواک شي ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې په خامر ورکو دا غي نه ځان بیل کی افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تم لري وکي
ګوري په هیڅ صورت سره غلام د خپل بازار نه ځان نشي بیل ولای باداران دا خپل لري چې د خپل د هر غلام لپاره بل غلام روزلای وي کچیر هغه تر کشي کې په بل غلام وي دا دایشي چې جوړ کړای دی دمدغه لپاره جوړ کړای کچیر طالب تر سر کشي کې په دایشي وي د دایش ترمن چې د غډاله جوړ کړې دوی شاخه جوړې کړې دي چان دې د پیښور شورا او د کوټې شورا د هغه ورن یو د بل وړاندې استعمالي تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جماعت اسلامي نه افغانه جوړ کړل هر یو ته رهبری ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه وړاندې کړي څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي کله یو نه غوښته چې کابل لړای کی مګر دا افغانه ورته جوړ کړو کوي یو نه غوړي بلې پړان کی نو بنا د خپل د هدف در رسیدو لپاره و څن دغه 22 ډلې او ټپلې چې د سیمې د عملی لپاره د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړ کړل ده د دغ لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی او داعش خراسان دی او تاجکستان د پاره ازبکستان د پاره ترکمنستان د پاره د چین د پاره د دغه منطقې د نامنۍ د پاره دوی د همدغه ادرس ده د میلاګو ډالر خاونه شوي دي او د پاکستان ټوله ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولسته وګورو نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي، د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان اقتصاد نور مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري افغانان تقریبا دا څلویښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته و او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان دپاره و. یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خودکفا کړي. زما خپله یادېږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خودکفا و. هیڅ مشکل یو من غنم هم دې د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خودکفا و. صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولای دا یو بحران دی په اوس وخت کې چې تاسو لس میلیونه مهاجر لري دا په افغانستان کې یو بحران دی دا نو ټول خبرې چې تاسو وګوري یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شو داسې فکر کوي چې دغه ټول 40 میلیونه افغانستان افغانان چې دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته او دغه 40 میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي یو تعلیم یافته ځوان یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري زموږ 40 میلیونه نفوس دی افغانستان خزی تشکیلی تاسی پامو که چه دغا نیم قشر دی پولینی چه تاسی دی نیسته که نور زوان تحصیل یافته مسلکی زلمیان هم دی نیسته که نو طبیده چه دار نظام بخبل بایز که مشکلات لیر زکه چه یو تعداد دغا در کولیشی دی باندی پیگی پا طالبانه که چه دغا وضعیت د منل نه دی دغه وضعیت باید تغییر کړي نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راسترولې ډېرېږي لکه چې تاسو شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ ملا برادر انتقاد کوي ملا یعقوب انتقاد کوي ښاغلی حقانی انتقاد کوي دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدای شي او نه ولسته د منله دی مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري افغانستان د نړیوال سره رابطې لري افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي که داسې نه وي یا نړۍ مونږ ته انتظار نشي ایستلی یو کال دوه کال درې کاله تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ ته لاسه ورکړو
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې او څومره باورمند یاستئ چې دغه پرسو بډیریږي دا اختلاف بډیریږي
زه داسې فکر کوم چې د ایډیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې او متحد النظر نشي بیا خلق سره متفق النظر نشي دا امکان نه لري اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د جنو دا باید خلاص شي موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي وکړو هغه تعهدات چې موږ دوه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو یو تعداد بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه د تعلیم په برخه کې حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملا حبات الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات خارجي مؤسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیږو زموږ اوس تاسو وګورئ تقریبا 9 میلیارده ډالر کنګل که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نه شو پیدا کولی او دغه ټول د هغه نتیجه دی چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبري د خوانه د افغانستان په موارد کې نیول کیږي
مننه کوروالان راسخ صاحب تاسو ته راځم که تاسې راته ووایاست د دغې پرسو څومره امکان شته او که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي
سل په سلو کې ګوري هر اختلاف چې وخت د حل لاره نه مومي هر اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي نن وي سبایي او زه ویله سم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي مګر زه ویله سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړې چې ګورم دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کی او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معسل ترمنځ یو بل د خمنی هم را مېسته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په بانانو کې چې مولا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی. وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمنۍ ته دوی لا نورم پراخوي. دا دښمنۍ او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپله طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزواله ووځي، او افغانان د سباون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسادۍ کې کار واخلي او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتداري لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک وروره د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاسف سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحه ملي د بیته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه موندغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه و چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چونان دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بل لږ زره کمه علالول کوي. کله دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حتارت کې نیسي او خپل استفاده او خپل
کوروادان رسخصب چې وخت پای ته ورسېده. له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده، راغلی راسره ګډون مو کړو. اوریدونکو له تاسو یې مننه چې تر دا دمه مو ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
جانان دیوان جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان